د شبر بشماس
امید مرزبان مننه او د ازادي رادیو د صد خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 په ټوله افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لارې په www.azadiradio.com کې ارزای چې اسنیول شي پر روان خبرونه کې هم غزنی ته ورسو چې نن د اسلامي نړۍ د فرهنګي مرکز په توګه رسمي اعلان شي او هم کونړ ته ورسو چې پرون د نړۍ په ولسوالۍ کې د 14 افغان اسکرو د وشلو رپورت خپور شوی او خو سم د سی خبرونه لناجه صافي څخه
دا هم تر دم غړې د مهمو خبرونو سرټکی چین او هند له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په احتمالي پیچلتیا اندېښمن دي. ټاکل شوی ده چې نن غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پکینګ ته ولاړ. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې نن غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي. په هغه مراسمو کې چې په دې اړه جوړیږي ټاکل شوې ده چې د لسګونو بهرنیو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي. 15 کاله مخکې ایسیسکو د اسلامي هیوادونو د علمي او کلتوري چارو سازمان پریکړه وکړه چې په 2013 کال کې به د افغانستان غزنی ولایت رسمن د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه وپیژني. چین او هند په 2016 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په احتمالي پیچلتیا اندېښمن دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان هونګ لی د جمعې په ورځ په پکینګ کې د هند او چین ترمنځ د تروریزم ضد مذاکرو په دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون پر مهال خبرې لاندې ته وویل دواړو خواوو د نړیوال او سیمه ییز تروریزم او په دې برخه کې د همکارۍ په اړه پراخ نظریات بیان کړل. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه هند او چین په افغانستان او مرکزی آسیا کې د تروریزم ضد مبارزې کې د همکارۍ پر لارو چارو بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبان او القاعده وسله وال افغانستان څخه د امریکایي عسکرو لوتلو وروسته د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي. پریس ټریس اف انډیا وایي د پکینګ د غونډه د هند او چین د تروریزم ضد کلنیو خبرو شپږمه غونډه وه چې د هند د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر او د چین د بهرنیو چارو په وزارت کې د بهرنیو امنیتي چارو عمومي رئیس پکې ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پکینګ ته ولاړ. تمه ده چې دی به هلته د چین پر مشرانو فشار راولي چې پر شمالي کوریا فشار زیات کړي. په نړۍ کې چین د شمالي کوریا یوازینی ملاتړی هیواد دی. له څو اونیو راهیسې پیونګ یانګ د جګړې ګواښونه کوي. دغه هیواد د فبروري په میاشت کې درېمه اټومي ازموینه وکړه چې بیا له هغه وروسته ملګرو ملتونو پرې بندیزونه ولګول. د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې پرون جان کیری وویل متحده ایالاتونه به کله هم شمالي کوریا د یو اټومي ځواک په توګه ونه مني. جان کیری دا هم وویل چې د بستر تیروتنه وی چې شمالي کوریا د منځني واټن توغندوی او ازموینه وکړي.
زه ورلمه خوایم چې دا به د کیم جونګ اون لپاره ستر تیروتنه وي چې دا کار وکړي، ځکه چې له دې سره به د هیواد نور هم یوازې پاتې شي او ولس به چې ډوډۍ ته سخت اړتیا لري نه توغندوی ته لا پسې یوازې شي.
جنوبی کوریا او جاپان د تیارسې په حال کې دي او انتظار دي چې پیونګ یانګ به کله توغندي ازموي. شمالي کوریا په خپل ختیځ سمندر غاړي کې دوه بلستیک توغندي ځای پر ځای کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو په 300 کسانو چې اکثریت یې روسان دي د ویزو بندیز ولګو او دا کسانی د میګنیتسکي په نامه لیست کې شامل کړل. د امریکا په دغه کار ممکن د واشنگتن او مسکو ترمنځ اړیکې نور هم خراب شي. مسکو د ورته عملیه انتقام ګواښ کړی. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې په ورځ دا لیست خپور کړ او شپاړس تنه یې په مسکو کې د وکیل سرګی میګنیتسکي په قتل کې په لاس لرلو توران کړی دی. دغه قانوني وکیل یو شمیر روسی چارواکي د 230 میلیون ډالر مالیو په جال کې توران کړی و. روسی چارواکو میګنیسکي په 2008 کال کې د مالیو نه ورکول په تور بندي کړ. وهل اټکولې ورکول او دارو درملې ور باندې بند کړي و چې وروسته په 2009 کال په زندان کې مړ شو. د سپینې مڼې ویان جی کارني په واشنگتن کې خبرې لنو ته وویل
زه غواړم ووایم په 2009 کال کې د وکیل سرګی مکنیتسکي مړینه او په مسکو کې له محکمې مخکې د هغه زنداني کول یوه غمیزه وه. د هغه د مړینې په اړه تحقیقات کومه د نظر وړ نتیجه ورنه کړه. روسي چارواکي په مستقیم ډول د مکنیتسکي په زنداني کولو او د زندان چارواکي په هغه پرېکړو کې په مستقیم ډول دخیل دي چې د نوموړي د مړینې سبب سوي او عاملانو ته سزا نه ده ورکړل سوې.
د اوباما اداره د ایران له وجې پر دریو کمپنیو لګیدلی بندیزونه لري کوي. پر دغو کمپنیو دوه کاله مخکې په دې پسې بندیزونه ولګیدل چې له ایران سره یې په بیړیو کې د تیلو په بارولو کې مرسته کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل دا بندیز د دې لپاره لري شو چې دغو کمپنیو ضمانت ورکړ چې بیا به داسې نه کوي. دغو دریو کمپنیو په 2010 کال کې د څه باندې 8.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د ایران له بیړۍ چلولو سره مرسته کړې. په عراق کې د جمعې د ورځې بمی چاودنو له امله لږ تر لږه 11 کسان مړه او له 30 زیات ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ پیښه د دیالا ولایت په کنعان خرګوټي کې وه چې د سنیانو په یو جومات کې د جمعې د لمانځه په پای کې دوی غبرګې بمی چاودنې وشوې. لږ تر لږه 11 کسان یې مړه او شاوخوا 10 نور یې ټپیان کړل. له دغو چاودنو څخه شېبې وروسته د بغداد په لویدیځ کې د شیګانو یو جومات ته نږدې چاودنه وشوه چې له امله یې لږ تر لږه 8 کسان ټپیان شول. او د کرملین په ویبپاڼه کې په 2012 کال کې د جګپوړو روسي چارواکو عواید خپاره شوي او ارقام ښایي چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مطبوعاتي دفتر د مشر عاید د پوتین له عایده زیات و. د روسیې جمهور رئیس په 2012 کال کې ټولټال 15,090,830 روبله یعنی شاوخوا 180,000 ډالر عاید درلود. په داسې حال کې چې د هغه د مطبوعاتي دفتر مشر دیمیتری پیسکوف 3,650,015 روبل چې شاوخوا 2,015,000 ډالر کې عاید ترلاسه کړی. اترتاس اژانس وایي جمهور رئیس پوتین په 2012 کال کې د 2011 کال په پرتله 2,000,000 روبل زیاتې پیسې ګټلې دي. د خبرونو پای.
دا اساسي رادیو ده. وړاندې به په خبرونه کې د غزنی په اړه واورې چې نن رسمن د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. بیا هڅه کوو چې په کونړ کې خپل خبريال سره د نړۍ د ولسوالي پر پیښو وڅخیږو چې پکې د دیارلس افغان عسکرو د وټولو خبر ورکړ شوی. په خوست کې مو د دولتي ودانیو له جوړېدو او خلکو ته د هغوی له ستونزو خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو نړیوال بانک د نړیوال بانک لښمنې خبرو چې تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د لوچې د مخنیوي لپاره پلانونه جوړوي. ستاسو پیغامونه هم خبرو.
د خاکمان په ولسوالۍ کې نه یو حکومت شته، نه یو مکتب شته، نه یو کلینیک شته، نه یو سړک لري.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې پر یو شمېر نورو بیلابیلو موضوعاتو هم پیغامونه خبرو. غزنی نن رسمن د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه معرفي کیږي او ټاکل شوی ده چې په هغه مراسمو کې چې په دې ارتباط په غزنی کې جوړیږي د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم ازادي رادیو ته وویل چې په دغه مراسمو کې به میلمانه هم ګډون وکړي او د طالبانو هم وغوښتل چې په دې مراسمو کې برخه واخلي.
ملت ما ولایات مختلف همه آمادگی خوب دارند.
زموږ د بیلابیلو ولایتونو خلک په شډول چمتو دي او ټول د غزنی مراسمو ته د همکاري لیوالتیا شولې. هله لرو چې طالبان هم د وی اسلامي او ملي وجیبې په احساس سره نه یوازې دا چې مراسمو ته خان جوړ نه کی، بلکې د غزنی په کلتوري او ویړل تاریخي مراسمو کې ګډون وکیم.
سید مختوم رحیم طالبانو ته هم بلنه ورکړه. په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز د غونډې په ارتباط تیاریانه څرنګه روانې دي؟ شیبه مخکې د ازادي رادیو له خبريال سره په دې ارتباط خبري وکړې. د هغه څرګندونه به واورو.
د غزنی د ورځې د ټاکلو لپاره د اسلامي تمدن د پلازمېنه په توګه د ولایت ټاکلو لپاره خو د تیرو دوو نیو راځه روانو تیاریان رواني ولې خو لتی عمر راځي دا زیات شوی دی. امنیت سره ټینګ کړی دا سړکونه سره پاک کړی دي او زړې ودانۍ سوي هغه رنګولې دي. تیر ورځ ولایتو کندهار زابل بامیان ننګرهار د شنور ولایتو څخه میلمانو سره غلې دي. هغوی تیره شپه دلیول په ښار کې امنیت ډېر زیات نیول شوی ده. ګام په ګام پولیس ولاړ دي.
څرنګه دغه امنیتي ځواکونه له نورو سیمو غزنی سره وصل شوي دي او کنه د غزنی خپل امنیتي ځواکونه دي؟
په غزنی ښار کې کوم راغلي دي؟ هغه له نورو سیمو راغلي دي او د غزنی خپل سي هغه د لوی لارو ته غزنی به تر بابل کې له غزنی به سي تر میدان ښار پورې دغه لارو باندې درول دي ټول
سقیم صاحب د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزیر طالبانو ته بلنه ورکړه چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو له ازادي راډیو سره سنډي ویلي په دې اړه څه
طالبانو سره اوس په دې اړه سنډي ویلي چې دوی به ورسره ورخه او په وخت به نه
او ټاکل شوی ده چې د لسکونو بهرنیو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې برخه واخلي. څرنګه دغه څوک تر اوسه پورې میلمانه غزنی ته رسیدلی دي؟
له بهرنی هیوادونو څخه میلمانه تر اوسه نه درغلي. خدا چې ویل کېږي سمن کېدای شي هغوی راشي او بیا غزنی ته پسې راشي. تر اوسه پورې دلته یوازې له کابل څوک نه راغلي دي. هغه هم په دولتي چارواکو کې څوک نه دي، یوازې عام خلک دي، لیکوالان، ادیبان، فرهنګیان. دا خلک له ولایت نور ولایت سره راغلي، هغه هم دغه فرهنګیان دي.
بله او بخښه په دقیق ډول دوی دانه دی ویلې چې څومره وخت به دا مراسم دوام وکړي؟
نن به تمام ورځی کې ده، سبا ورځی او بل ورځ هم دا دوام شي وکړي.
سخیم صاحب مننه. و موردل چې ټاکل شوی د نن غزنی رسمن د نړیوال اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کابل رسپانو د غزنی پاړه چنند اسلامي نړۍ د نړیوال مرکز په توګه اعلان شي. مقاله او مطالب خپاره کړي دي. دغه رسپانو پر ویور شمیر نور موضوعات هم لیکنی کړي دي. دغه رسپانو ته قسیم سلمل کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو نن د ګڼ نور مسایلو ترڅنګ د وسلوالو طالبانو د رواني جګړې د وضعیت او د غرض په دړي چې غزنی په نن رسمن د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان سي مطالب او مضمونونه لیکلي دي. خدمتکار خپلواکي رسپانې په لمړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې ځینو طالبانو له جګړې لاس اخیستی دی. رسپانې په دې اړه د نور العزیز په نامه دولت سره د یو ځای سوي طالب قومندان خبرې نقل کړي چې وایي ځینو وسلوالو له دولت سره د سولې کولو پرته له جګړې لاس اخیستی. رسپانې د نوموړي د خبرو په دوام لیکي چې د طالبانو په لیکو کې سیاسي شور مخبر لړې دودای. عبدالعزیز زیاتوي چې د طالبانو په لیکو کې داسې کسان هم ډیر دي چې د بهرنۍ هیوادونو د ګټو لپاره د افغانستان په سبات پسې ټوپک راخیستی دی او په خبره چې دغه د افغان طالبانو کار نه بلکې د بهرنیانو دسیسه ده. ویسا آزادی رسپانی بیا په لمړي مخ کې په غټ ټک سره لیکلي چې د امریکا د مالیه ورکونکو پیسې د طالبانو لاس ته ورځي. رسپانی په دې اړه د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا لخوا د معزف سر مفتش خبرې نقل کړې چې وایي د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې د قراردادونو په اداري سیستمونو او چارو کې د نیمګړتیاو له وجې د طالبانو لاس ته ورځي. ورځپانه په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی د 2012 کال یو راپور ته اشاره کوي چې د دې قراردادونو څخه د امریکا د پوز لاټکل سره سم په تیر یو لسیزه کې تر 380 میلیونه ډالر پورې پیسې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي. ورځپانه د سرمفتش جانف سوبکو د خبرو په دوام لیکي چې وایي امریکایي پوځي چارواکي له حقنی شبکې طالبانو یا القاعده ډلې سره له تړلو کسانو سره د قراردادونو په فسخ کولو کې پاتې راغلي. د ویسا ورځپانه د نننۍ غنی بل مطلب دادی چې غزنی بنن رسمن د اسلامي ثقافت مرکز اعلان سي. ورسپانه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر هغه څرګندونې ته اشاره کوي چې له وسلوالو طالبانو غواړي د غزنی ولایت په مراسمو کې برخه واخلي چې لمخې د ولایت په رسمي ډول د اسلامي نړۍ د مرکز په توګه اعلان شي. ورسپانه د مطلب په دوام د اطلاعات او فرهنګ وزیر په حواله لیکي چې وایي په دې غونډه کې د ګډون لپاره له بیلابیل هیوادونو څخه لسګونه میلمانه افغانستان ته رسیدلي دي. انیس دولتي ورسپانه بیا د غزنی ولایت د نن ورځې د مراسم په اړه د امنیتي ارګانونو خبرې نقل کړي چې په دې برخه کې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په دې خبرونه کې ستاسو سمسونه لولو او ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تراتیم او بجو وروسته خبرو.
ازادي راډیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې پرون د 14 افغان پوجانو د وشلو خبر خپور شو، خو زموږ خبريال روح الله انوري پرون د کونړ له چارواکو سره چې په دې ارتباط خبري کولې تر اخیره پوري د ورځې تر پایه پوري هغوی د دې خبرې تایید نه کاوه، خدای منل چې هلته جګړه شوې ده. روح الله انوري اوس په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، څنګه تاسو اوس تازه معلومات څه دي؟ د دغو پوجانو د وژنې خبر د کونړ چارواکو تایید کړی؟
او شیبر صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. او اوس څو شیبي وړاندې چې ما د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا ویاند هارون یوسفزی سره خبرې وکړلې. هغه ویل چې په دغه پوسټه کې 14 کسانو او په 14 کې 11 وجل شوي دي او 2 زخمیان دي. د سیمي سره چې موږ کومې خبرې وکړې، سیمي خلکو سره ویل چې بیګا ماخام 11 جسدونه دغه ملي اردو راکوس کړی شوی دغه پوسټه نه پوسټه ډیره اوچته پوسټه ده او دغه نه راکوس کړی شوی دی. نو او دا هارون شبزی وایي چې په دغه جګړه کې 15 وسلوال هم وجل شوی دی او 4 ټپین شوی دی. دی وایي چې د حواله لاندې موږ دغه امنیتي پوسټه بیرته نیولې ده اوس پکې د ملي اردو سرتیری ځای په ځای دي. شبر صاحب
بلې، د جګړې په ارتباط چې پرون څرنګه معلوماتو تقریبا شپږ ساعته دوام کړی وو، دوی دغه چې د کونړ له جنو سیمو کې کله ناکله دا شکایتونه موجود وو چې امنیتي ځواکونه به ویل چې دوی ته په وخت مرسته نه رسی. د نړۍ د جګړې په ارتباط څه ویل شي؟
پرون خو داسې اوازې خورې وې چې دغه کسانو چې کوم پکې وژل شوي او ټپین شوي دي دوی مرسته غوښتې ده. خو ما چې د هارون یوسفزی نه پوښتنه وکړه چې آیا د خلکو دوی مرسته غوښتې ده که نه ده غوښتې، هغه وویل چې په دې اړه موږ معلومات نه لرو. خو دغه پوسته چې دا ډېره اوچته ده او که پیدل هم څوک ورځي بغیر تیاري نه که څوک ورځي نو تقریبا 3 ساعته مزل نیسي چې پاس غره سر ته وروخیږي. نو ډېره اوچته پوسته ده. او بل هارون یوسفزی وایي چې دغه حمله په داسې شکل کې شوې ده چې دغلته شاوخوا ځنګل دی د دې پوستې نه او غټې غټې تیږې د دې نه په استفادې باندې د تیارې نه په استفادې باندې مخالفین پوستې ته رانږدې شوي او تهاجمي حمله یې کړې ده او تعداد تقریبا وایي چې 200-250 شاوخوا کې وو. نو دا دغه خبره ده او دا وایي چې د کومک غوښتل نه موږ نه یو خبر چې چا کومک غوښتې که نه دی غوښتې.
دغه پوسته چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې بیرته یې نیولې ده، پرون خو داسې خبر ورکړل شوی و چې طالبانو همغه پوسته سوځولې ده.
پوسته خو په لومړي دغه کې چې طالبانو حمله کړې وه هغوی هم دا دعوه وکړل چې موږ 15 تنه وسله دغه پکې وژلې دي، ملي اردو سرتیري مو وژلې دي، 10 ملي وسله مو وړې ده او پوسته هم سوځول شوې ده. پوسته سوځول شوې ده هغې دویم دا مني، هغه د سیمې خلک هم دا مني چې پوسته سوځول شوې خو بیرته هغه
مننه. روح الله انوری وله کونړه ویل چې د نړۍ په ولسوالۍ کې پرون د طالبانو او یا د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو په برید کې 11 افغان عسکر وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ له فرشتې جلال زئی څخه اورو.
دلی ټلګراف ورسپانه ده په افغانستان کې د برېټانیې جګړه پای ته ورسېده خو د سولې نقشې نه لیدل کېږي تر سرلیک لاندې یو مقاله لري چې وایي په افغانستان کې د جګړې په بیساري ډول بدلیدونکې څیره په دې هیواد کې د برېټانوي ځواکونو د تلفاتو د شمیر له کمیدو څخه څرګندېږي. یوازې د 2010 کال په جون میاشت کې په هلمند کې 40 برېټانوي عسکر ووژل شول، خو د روان کال له پیل راهیسې یوازې 3 برېټانوي عسکر وژل شوي دي. دلی ټلګراف ورسپانه لیکي چې د برېټانوي عسکرو په تلفاتو کې دا په زړه پورې کموالی د لپاره راغلی چې برېټانوي عسکر په جګړه کې کمه برخه اخلي. درې کاله مخکې برېټانوي ځواکونو او ناټو خپل ټول عملیات په خپله پرمخ بیول، خو نن ورځ هغوی د افغان ځواکونو په ډلګیو پسې ګرځي تر څو د عملیاتو رهبري په غاړه واخلي. د ډیلی ټلګراف ورسپانې دا سوال مطرح کړی چې له جګړې وروسته به د سولې مسله څرنګه سي. ورسپانه د برېټانیې د یوې انتخابي دفاعي کمیټې د څېړنې له مخې وایي چې د برېټانیې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه تر 2014 کال وروسته چې د دوی عسکر وزي د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ورسپانې په لیکنه کچیرې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ موافقه ونه سي، شاید د برېټانوي کمیټې وړاندوینه چې وایي افغانستان د کورنۍ جګړې لمنې ته لوېدلای سي رښتیا سي. د ډیری ټلګراف لیکنه له افغانستان د ناتو د وروستي حربي عسكر د وټولو لپاره دوه کال وخت پاتې دی چې په افغانستان کې د سولې او مصالحې لپاره کافي وخت ورکوي. د هدف ته رسیدو لپاره لازم ده چې برتانوي سیاستوال د ځان عملی تعهد څرګند کړي چې دا ډیر کم لیدل کېږي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ بیا د وسطي قرنونو معنی لګواش سره مخامخ ده. تر سرلیک لاندې د ګردیز د بالا حصار په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د ګردیز شهر بالا حصار لننڅخه 900 کاله مخکې جوړ شوی او له هم د افغانستان د ملي اردو لپاره د پوځي قرارګاه په توګه استفاده ورڅخه کیږي. د بالا حصار ته د سیدل ګران کار دی او د ملي دفاع وزارت کنټرول لري. د سولې او جګړې انسټیټیوټ لیکي چې د پکتیا اوسیدونکو او د دې ولایت رسمي مقامات په دې باور دي چې دغه تاریخي کلا باید د ملکی چارواکو په اختیار کې وي ترڅو د دې کلا زیاته څارنه وشي، د لا زیات تخریب مخنیوي وشي او په افغانستان کې د شرایطو له ښه کېدو سره د کلا د سیلانیانو لپاره د لیدو په یو ځای بدل شي.
د افغانستان د سپورت څخه تقاعد شوی لوبغاړي په دې باور دي چې دولت دوی ته د امتیازاتو د ورکولو په برخه کې کومه خاصه تګلاره نه لري. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې مفصل راپورټ تاسو ته خپور کړو. خوست خوسته ورسو په خوست ولایت کې د عدلي ریاست لپاره د نوې ودانۍ په جوړولو کار پیل شو او د خوست ولایت چارواکي وایي غواړي په روان مریض کال کې هغه ټولو حکومتي ادارو ته چې ودانۍ نه لري نوې ودانۍ جوړې کړي. تاکل شوی چې دا ودانی سره نږدې جوړ شي څو خلک خپل سنځ په اسانه سره هوارې کړي، خو خلکو ته یو بل سنځ پیدا شوه. نجیب الله الخیر له خوست رپورت لري.
په خوست کې ځینو حکومتي ادارو لپاره د نوي ودانیو د پرانیستو په تعقیب او یا یو شمیر نورو ته د ودانیزو چارو د پیل وروسته د خوست د اداري کمپلیکس په سیمه کې د عدلي ریاست لپاره هم د نوي ودانیو د جوړولو کار پیل شو. خوست والی عبدالجبار نعیمی په اداري کمپلیکس کې د پاتو ادارو د ودانیو جوړېدل پر روان مریض کال کې د خپل اداري کاري لومړیتوب وباله او زیاته کړه چې ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې په خوست کې هغه ټولې ودانۍ جوړې کړي چې ملکی پوځي عدلي او قضایي ادارې ورته اړتیا لري. خوست والی عبدالجبار نعیمی د عدلي ریاست د جوړېدونکو ودانۍ د ځانګړنو په اړه داسې توضیحات ورکړل.
د ولایت د اداري کمپلیکس په ساحه کې د عدلي د ریاست د ودانۍ د تعمیر ته تعداد ډبره کښې شول او دا ودانۍ به انشاءالله چې په یوه کال کې تکمیل کېږي جوړېږي به ټول هغه ضرورتونه چې په یو دفتر ته ضرورت وي هغه به دلته انشاءالله موجود وي. د دې څه د پاسه 9.5 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت راځي او دا پیسې د عدلیې د محترم وزارت لخوا د انکشافي بودجې څخه ورکول کېږي.
د خوست عدلیې رئیس د یادو ودانیو د پرانیستو په مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې له دې وروسته به یې کارونه چټک او منظم شي او له هر ډول اندېښنې پرته به خپلو اداري او وظیفوي چارو ته رسیدګي کوي.
کار یې د ډاډ ساحه کې نه وي، صحیح امنیت نه وي او صحیح ساحه نه وي نو کار هم په هغه نمونه څنګه چې لازم دی نشي کولای. اوس خو دلته چې موږ دغه تعمیر جوړ شي موږ ټول کارونه به منظم وي، وسایل به موجود وي. هغه تشویش چې موږ سره به د کرایي کورو په ارتباط و د دوی به غوښتنه وي موږ به بعضې اداري مشکلاتو هغې سه ټولو مشکلاتو نه موږ خلاص شو.
د سیمې خلک وایي که چېرې د ولایت مقام په ګډون ټولې ملکی ادارې کمپلیکس ته ولېږدول شي نو د خلکو رسمي کارونو په ترسره کولو کې به چټکوالی راشي، خو که چېرې په اوسني ډول یو شمېر ادارې په خار کې وي او ځینې په ادارې کمپلیکس کې د خلکو ستونزې او مشکلات به لا ډېر شي. د یادونې وړ ده چې د خوست د ادارې کمپلیکس تر سیمې اوږد واټن او په هغه ځای کې د اوبو او برېښنا په برخو کې پرله پسې ستونزې او د منظم ترانسپورت نشتون د دې لامل شوی چې یو شمېر ادارې له خاره هغه ځای ته د لیږ لپاره زړه ښه نه کړي.
آزادی او اوریدونکو په روانه خبرونه کې واره
د افغانستان له ورزش څخه تقاعد شوی لوبغاړي په دې باور دي چې دولت دوی ته د امتیازاتو د ورکولو په برخه کې کومه خاصه تګلاره نه لري. د فوټبال رشتې یو ملي لوبغاړی او روزونکی سید ضیا مظفری چې اوس مهال د ګوزن د ناروغۍ له امله په کور شپې سبا کوي یو له همدغو منتقدینو دی چې وایي متقاعدو لوبغاړو ته د مالي امکاناتو په برابرولو کې دولت هیڅ کوم ځانګړی پروګرام نه لري. د اولمپیک ملي کمیټه بیا وایي چې د لوبو د ډګر سپینچيري دوی ته له خاص عزت او درناوي څخه برخمن دي، خو په مالی برخه کې د سونزو له کبله ورته خاصه توجه نشي کولای. صفی الله ستانکزي له سید ضیا مظفری سره د هغه په تیر ژوند او اوسني حالت خبرې کړې او دغه رپورټ یې چمتو کړ.
پنځه پنځوس کلن سید ضیا مظفری چې له دیارلس سو پنځوسم لمریز کال راهیسې د فوټبال په برخه کې د لوبغاړي ملي لوبغاړي او روزونکي په توګه خولې توی کړي، په اوس وخت کې د ورپېښې ګزارن ناروغۍ له امله په بد روغتیایي حالت کې شپې سبا کوي. ښاغلی مظفری وایي که څه هم تر یوې اندازې خپله درملنه کړي، خو کیدای شي ډیر وخت ولګېږي چې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
روغتیایي حالت مې فعلا ښه نه دی، نو زه نسم کولی چې سم روان سم، ځکه ما چې کله صدمه ولیده عملیات مې وکړ، نو عملیات هم په اساسي ځای کې وو، یعنی په نخا یا د ملا د تیر په شروع کې وسو. د دې لپاره چې ډیر بدني فعالیت نسم کولای، نو ډیری وخت په کور کې یم.
ورزې کې نه مې تنه فعالیت بدني زیات دشته باشم، اکثرا خانه مې باشم.
ښاغلی مظفری وایي د افغانستان فوټبال وضعیت په تیر وختونو کې د اوس په پرتله یو څه ښه وو، خو وایي اوسنیو تنکیو ځوانانو د هیله من کړی چې فوټبال به د پخوا په پرتله ښه وده وکړي.
استعداد لري که ما خودم شخصا په مسابقات یا
هغه څه چې زیات افغانستان په تنکی ځوانانو کې د سیمې له هیوادونو سره د لوبو پر مهال ګورم، واقعاً که له دوی سره کار وسی ښه وړتیا لري. په نږدې راتلونکي کې به په دې وتوانېږي چې په لومړي ګام کې په آسیایي هیوادونو کې له ډېرو ټیمونو سره برابري وکړي.
ښاغلی مظفری وایي که څه هم چې په ډیرو بهرنیو سیالیو کې د افغانستان په ګټه برخه اخیستې او ډیرې لوبې هم کړي، خو اوس چې په کور ناست دی د تیرو وختونو خاطرې ځوروي. نوموړی په کور ناستو لوبغاړو ته د مالي امتیازاتو په برخه کې د یو سم پروګرام نشتوالی د دولت یوه کمزورتیا بولي. دی وایي یو څوک چې ټول عمر یو چاته خدمت وکړي او په پای کې له هغه څخه ګټه ورونه رسیږي او هوساینه ورونه بخي، طبیعي خبره ده چې په زړه کې به ترې خپه وي.
شما میفهمید در افغانستان ورزش حرفه‌ای نبوده؟
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ورزش حرفه‌ای نه و، یعنی هر چا چې سپورت کړی او خپل ځواني خپل ځان او خپل هیواد ته وقف کړی په مقابل کې څه نه دي ترلاسه کړي. نو کله چې زړیږي یا په ځواني کې ستونزې پیدا کوي او د ستونزو په هواري کې لاسنیوی نه کیږي، نو هر عمر به خپه پاتې وي.
ښاغلی مظفری چې په دې وروستیو کلونو کې د میوند ټیم روزنه په غاړه لرله، ګڼ شمېر فوټبالرانې ملي او ځوانانو ټیمونو ته وړاندې کړي دي. د ده یو وراره سید احمد رشاد مظفری چې د ده شاګرد هم پاتې شوی، د مظفری په څیر روزونکي په ګوته شمار بولي او وایي چې دولت باید له دوی څخه هر اړخیزه ملاتړ وکړي.
دولت اوقه توجه به پیشکشتهای فوټبال او دیگر ورزشکاران نداره.
دولت د فوټبال یا نورو رشتو مخکښو لوبغاړو ته هومره توجه نه لري، هغه توجه چې باید وی لري نه لري. موږ له دولت غواړو چې له لوبغاړو څخه په هر رشته کې چې دي خپل ملاتړ وکړي او د دې ضمانت وکړي چې په راتلونکي کې د څه شي محتاج پاتې نشي.
وخت کې از ورزش کنارګیری میکنن کوم محتاج چیز نشم.
د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال جان علم حسنی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اولمپیک هم مالی بودیجه د متقاعدو لوبغاړو لپاره د مالی امکاناتو د نه ورکولو یو لامل وباله. ښاغلی حسنی وویل که څه هم چې په وار وار د لوبغاړو پوښتنې شوي، خو د مالی امکاناتو له امله دوی نه دي توانېدلي چې له هغوی سره سم مرسته وکړي.
دا ټول د شپوتانو د اولمپیک ملي کمیټه خاص احترام لري او د قدر وړ خلک دي. دوی همیشه یو مرزامت د سلا په ځوانۍ کې ډېر خوري تاریخ دوی لري، ډېر ښه استقالات د افغانستان لپاره ګټلي او اوس هم زموږ د اولمپیک د رهبرۍ د سترګو تور دي. ولې یوازنی مشکل چې موږ لرو دا د بودجې کموالی ده. د دغه له کبله موږ نشو کولی چې د خپل ټول شپوتانو ته رسیدګي وکړو او یو معین معاش ورته وټاکو.
د ورزش ځینې مینوال بیا د پخوانیو ملي ټیمونو او ملي لوبغاړو لاسته راوړنې نړیوالو ته د افغانستان د ورزش په ورپېژندلو کې بنسټیز بولي او وایي حکومت باید د دوی شخصي ژوند ته هم لازم پام وکړي. دوی زیاتوي که چیرې همدغو لوبغاړو ته چې اوس په کور ناست دي دولت یا اولمپیک کمیټه خاص امتیاز قایله نه شي، کیدای شي ځوان لوبغاړي هم له سپورت کولو زړه توري شي او دا به د افغانستان د سپورت پر راتلونکي ناوړه اغېز وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشری
توهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په روانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس ستاسو اس ام اس سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
جاوید له غزنی لیکلي دی په غزنی کې موټر سایکل باندې. عبد الله له کونړ لیکي د کونړ په مروري ولسوالۍ کې شونځي وسلوالو تړلې دي. یو بل اوریدونکو لیکلي دی د ساش کال د کانکور پاس وینه کې ډیره پراخه درخلې شوې. د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت ته راوړاندې شي او دا ستونزه دی هواره کړي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه.
ټاکل شوې ده چې نن غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي. چین او هند په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په احتمالي پیچلتیا اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پیکینګ ته ولاړ. تمه ده چې دی به هلته د چین پر مشرانو فشار راولي چې پر شمالي کوریا فشار زیات کړي. د امریکا متحده ایالاتو په 13 کسانو چې اکثریت یې روسان دي د ویزو بندیز ولګاو. دا کسان یې د میګنیسکي په نامه لیست کې شامل کړل. د اوباما اداره د ایران له وجې پر دریو کمپنیو لګیدلې بندیزونه لري کوي. پر دغو کمپنیو دوه کاله مخکې په دې پسې بندیزونه ولګیدل چې له ایران سره یې په بیړیو کې د تیلو په بارولو کې مرسته کړې وه. په عراق کې د جمعې د ورځې بمی چاودنو له امله لږ تر لږه 11 کسان مړه او له 30 زیات ټپیان شوي دي. او د کرملین په ویب پاڼه کې په 2012 کال کې د جګپوړو روسي چارواکو اوایت خبره شوی او ارقام ښیي چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مطبوعاتي دفتر د مشر عاید د پوتین لایده زیات و.
د سورګي له یاغیانو سره د لویریز د وسلوالو مرستي د وسلو مرستي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. لوی موجی رئیس یو شمیر لویدیځو هیوادو غوښتل چې د سوریه یاغیانو ته وسلې ورکړي. خود دغه یاغیانو یوې ډلې النصره د ایمن سواهری په مرشي د القاعده د ډلې ملاتړ اعلان کړی دی. د موضوع تفصیل له جان قالی کوزی څخه.
په روانه اونۍ کې د سوریه د یاغیانو یوې ډلې النصره جبهه اعلان وکړ چې د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره تړاو لري او دې کار د امریکایي او اروپایي مشرانو هغه هلې ځلې پیچلې کړې چې غواړي د بشار الاسد د رژیم ضد یاغیانو د ملاتړ یو واحده ستراتیژي جوړ کړي. فرانسې او برېټانیا له څو اونیو راهیسې هڅه کولې چې یاغیانو ته د اروپایي اتحادیې د وسلو استولو بندیزونه لرې کړي. خو د النصره جبهې په وروستي اعلان سره هغوی هم شاته شول او ځانونه سست کړل. په روانې اونۍ کې په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل په سوریه کې د مخ په زیاتېدونکو شخړو له امله خواشینی دي، خو یاغیانو ته د وسلو استولو په اړه څه ونه ویل. په پاریس کې د سوریې د یاغیانو استازي منظور مخوس وویل د سوریې له یاغیانو څخه د لویدیز د ملاتړ د ژمنو د عملي کولو په اړه زیات شکمن دی. د ویل دا ډاډ هیڅکله نشو ورکول کېدی چې وسلې به د چا لاسته رسیږي او په وسلو استولو باندې د اروپایي اتحادیې بندیزونه به هم هیڅکله په بشپړ ډول لرې نشي. د یاغیانو استازي ومنله چې د النصره جبهې اعلان ستونزه رامنځته کړې، خو لویدیز دا مسله د سوریې د شخړې د حل لپاره د یو ستراتیژیک پلان د نه جوړولو پلمه نشي کولای. منظور زیاته کړه، اصلا زه خپل ځانه پوښتنه کوم چې د لویدیز هغه سترې ستراتیژۍ څه شوې. دوی په دې کې هم پاتې راغلي چې وګوري څه پیښیږي. د انقلاب په پل کې خو جهادیان نه ول. نورې ډلې هم په لویدیز انتقادونه کوي چې دوی په پوره قوت صحنې ته نه شول او په نتیجه کې اسلام پالو ډلو سرونه راپورته کړل. النصره ډله د سوریې د رژیم ضد یاغیانو یوه مهمه ډله ده چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون یې زیات شمېر وسلوال خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي. د ازادي رادیو فیسبوک ته هم ورتلئ شئ. په فیسبوک کې ازادي رادیو دا پوښتنه کړې ده چې یو امریکایي اداره وایي د جینو تړونونو پیسې شای وسلوالو ته پلاس ورخلی وي، ولې؟ د دې رپورت د دې پوښتنې لاندې درې پوښتنې دي. د افغان حکومت او نورو ادارو د بې کفایتۍ له کبله، د څارنې د قوي میکانیزم د نشټوالي له کبله، او که په فساد کې د زیاتو مهمو کسانو د شکیلتیا له کبله. تر اوسه پورې د ازادي راډیو سلو په سلو کې اوریدونکو چې تر اوسه پورې په دې برخه کې نظر ور کړی دی، دغه نظر تایید کړی دی چې په فساد کې د زیاتو مهمو کسانو د شکیلتیا له کبله دا پیسې وسلوالو ته په لاس ورخلی دي. اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو، بیا وروسته ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو چې په بیلابیلو موضوعاتو ازادي راډیو ته را رسیدلی دي. نړیوال بانک پریکړه کړې چې تر 2030 کال پورې به د سختې بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره خپل پلانونه عملي کړي. دا پریکړه په دې پسې شوې چې له نږدې 5 کلونو راهیسې په آسیا، افریقا او د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د بیکارۍ، پولي تورم، سترو جنګي لګښتونو او طبیعي آفتونو له امله ټولنیزې ستونزې زیاتې شوې او په دې هیوادو کې د بېوزلۍ سطح هم پورته شوې ده. د فرانس پرس اژانس په استناد له جانقه علي کوزیناور.
د نړیوال بانک رئیس جیم یونګ کیم وای په راتلونکي اونۍ کې به له نړیوال وجی صندوق یا آی ایم ایف سره په ګډې غونډې کې په نړیوالې ټولنې فشار واچوي چې د 2030 کال لپاره د دې بانک د بېوزلۍ ضد پلانونه تصویب کړي. کیم د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې به د دوی لومړیتوب ساده او څرګند وي او هغه دا چې موږ په نړیوالو فشار اچوو چې تر 2030 کال پورې د سخت بېوزلۍ د له منځه وړلو تعهد باید وکړي او د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ګډ سوکالي پراخه کړي. د نړیوال بانک رئیس زیاته کړه د بېوزلۍ د له منځه وړلو په مقصد مهم او پاخه ګامونه پورته شوي، په خاص ډول چین په دې اړه زیاتې هلې ځلې کوي. د نړیوال بانک رئیس وای په تیرو 25 کالو کې د نړۍ په نفوسو کې د بېوزلۍ سطح په سلو کې له 2% څخه 1% راټیټه شوې ده، خو خبرداری ورکړ چې نور پرمختګونه به له ستونزو او چیلنجونو سره مل وي. د نړیوال بانک رئیس کیم چې د 2012 کال جولای میاشت کې په دې څوکۍ وټاکل شو ژمنه کړې وه چې سخت بېوزلي به په سلو کې 3 راکمه کړي او دغه راز به تر 2030 کال پورې د نړۍ په هر هیواد کې د بېوزلو کسانو عاید په سلو کې 40% پورته کړي. ټاکل شوې چې نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف د اپریل په 19 غونډه وکړي او کیم هیله مند ده چې د نړیوالو مالی مؤسسو مشران به د بېوزلۍ د له منځه وړلو په اړه د ده د پلانونو ملاتړ وکړي. د نړیوال بانک رئیس زیاته کړه په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نړیوال بانک د پور ورکولو او مالی پانګونو لپاره د یوې ګډې پراختیایي ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې اول دا اوري چې خلک په خپل پیغامونو کې وایي چې گاونډي هیوادونه د افغانستان په وړاندې شنیت نه لري. دوی وایي چې دغه هیوادونه په افغانستان کې سول نه غواړي او تر خپل وسه کوشش کوي په افغانستان کې ګډوډي او تلمن ووهي. ځینې کسان وایي چې له اداري فساد څخه په تنګ دي او څوک له ناامنیو شکایت کوي. د بیا رغونې د کارونو پر کموالي او نور مسایل هم اوریدونکو خپل پیغامونه را ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې خبرو. د ازادي اوریدونکو پروګرام هر اونۍ د وزل استاسو د لیکونو، ایمیلونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. د دې پروګرام پایل دا ورډونکو په هغو ټلیفوني پیغامونو کې چې دوی پکې د افغانستان په وړاندې د گاونډوي هیوادونو په خاص ډول د پاکستان د نیت او دریس په اړه خبرې کړي.
د ایران د خاورې نه خبرې کوم. د زابل د ولایت څخه چې افغان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د افغانستان له احمد کرزی څخه د مګ د زابل د ولایت د حکومتي استاذ څخه چې په پارلمان کې د لاله والی صاحب د دې ټولو مې دا خواهش ده چې د خاک افغان ولسوالۍ ته تاسو توجه وکړي. یاره خو د خاک افغان په ولسوالۍ کې نه یو حکومت شته، نه یو مکتب شته، نه یو کلینیک شته، نه یو سړک لري. وروره د خاک افغان د ولسوالۍ خلک ټول پاکستان ته اکثره د اکثرم ځوانان پاکستان ته لیږي. وروره هغه ټول ځانمرګ لپاره دي، هلته ځانمرګ ته روځي. وروره هلته حکومت نشته، څوک دا چاته نشي ویلی دا ولې داسې کوي. دا څنګه حکومت ته موږ د خاک افغان په ولسوالۍ خلک په دې حکومت کې چې دا دونه ډالر رالو او دا دونه پیسې رالی او دا خارجان رالو بیرته ولاړو. هدا بیرته تک 2014 کال کې ټول روان دي. موږ لپاره چا یو 2 متره پول نه کو جوړ د خاک افغان ولسوالۍ لپاره.
افغان دل وزیر تاسو په کمات کې افغان حکومت باید هیڅ کړه دی به ته چې ونی کې پاکستان نو څه څه راغلی. پاکستان په ټول د افغانستان کې څنګه غواړي اف پاکستان د افغانستان ازلي ابدي دښمن ده. دا څه انفورماسیون چې افغانستان کې څه دي د پاکستان نو وڅو ته نه وڅېړي خبره دې مخه ونی چې په دې کې وڅ کې نو دا په مختګ باندې پاکستان په افغانستان کې نو څه دې مخه څه پاتې دې نه ولا.
زه دې اشرفتي چې مدا پښتون حکومت کنه دی و چې افغانستان کې ځانمر دي بریده دی او پاکستان کې نجای دی کنه دا پښتون حکومت چې د افغانستان کې ځان سره د ځان ته چاور کړل دا پاکستان ورکړل او کوبه چاور کړل دا څنګه چې افغانستان کې جهاد جایز او پاکستان کې نجای اصلي جهاد په پاکستان کې چې سره د وسلې سره دی کومه د امریکا غلامي کې مخه غلامي ترونه وکړي
مته ولا خوشی خبر کوم کابل څخه پاکستانی ورنا بس باب کې مشه خبر اوري چې د ویلي چې افغانستان کې جهاد روا دی او د امریکا څخه کوي او طالبان څخه کوي زه نه دا پښتنه کوم چې دوی په ملک جهاد روا دی او کنه د امریکا ته لار اچاو ورکړه سروزه پورې امریکا هي څخه کوي آیا جهاد بلار کوي چې دا به کوم رقم اعلان کړي
افغانمن هدي کا صرف تماس کې زما دا پیغام دی چې افغان حکومت دې هر کله ته پورین کندلانی او پډیر خوشاله باندې چې موږ د سولې فرصت مخ خو د پاکستان له همکاري پرته او افغانان د ټول کتاب په یاد چې پاکستان تر څو په افغانستان کې بقراری او امنیت باندې پاکستان هغه ظالمان هغه د پاکستان جاسوسي اداره هغه ظالمان چې افغانستان کې هدفي وزن کړی د افغانستان مشران د افغانستان په هان د افغانستان بکران د افغانستان جنرال وزن دي هغه هیڅ کله نه وایي چې افغانستان کې امنیت او قرار راشي
لاله محمد تزهید باچې سلام ته بالا مغاد ول صالح صاحب سره پټه ماشه نو فوار ور د خپل پیغام پیردو د افغانستان د ټول تعلی شورات نه مواتات څرګندو څو د افغانستان ملت چې پاکستان ته د خپل سربازان نه سي دروزین د لپاره پاکستان د شتګرد د ډاکټر نجیب دولت مو دي سلام څنګه شو افغانستان کې د دېش کلمو داخله نه کوټ دا غړي مداخله وکړي لعنت کی پر پاکستان منافق باندې
د خپل د خپل ته کې د ستر رول له بولې دی so that of Afghanistan approach that let's go sit I have to extend the manoeuvre de paragote to the different communities to best work is I the command the brick per mukadal de da satar lagote da the same well gambule of bait
د ازادي اوردونکو په پروګرام کې د ازادي رادیو د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه اوري او سم پر تعلیمي ستونزو د اوردونکو پیغامونه چې دوی په تیر ورځ کې راته ثبت کړي او ورپسې پر ځینو نورو مسایلو اوردونکو خپل نظرونه څرګند کړي دي سره اوري
دا شرنوال او تذر تغجیزم دا چې ډیر لاندې شرنی د پکتیکا او شیدونکو يم شرنی د مرکز خدای پر د میاسو او تل د مول مکتب بند
امامم دما محمد د پکتیکا ولایت مرکز شرن زه خبرې کوم د پکتیکا ولایت کې ډیر ستونزې د بیماری په ساته باندې ډیر وخت کې د مکتبونه بند دي ځنکان خوشی ګرځي ټول څوک چیرې کلی دي دې ستونزې باره کې نو چارواکي ځان پوکي نو مسیران ځان پوکي نو بل څوک ځان پوکي معلمانو ارتان کړی دی یوګو معلمانو سي اجران دي د شپږو میاشتو ماشر معرف نه راځه لسته کړی و ټول د پکتیکا ولایت کې نو مرکز په شمول سره د ولسوالي وو یو مکتب نه ده خلاص
محمد اشرف د خدای په خاطر نن دولسم د عمل د دموکراسي شاګردانو باندې د شو دروازه بندې دي په کابل کې شکرور او جو پرستو ډالر پرستو افغاني پرستو شکرونه سره ورته کړی دي د دموکراسي شاګردانو باندې د شو بندې دي کدا عمل دې بل چاله خاص وای وای دنیا به غږی دنیا به تل راپورونه شو کړو او تاسو په انا چې موږ خبرې نه دي نه خبرې
کلیلیم د لوګر د برکی برکول سوالی نه تاسو ته دا پیغام کوم د برکی برکول سوالی د جابر کله خو دې کې هیڅ کتابونه ډېر کم دي او یوازې یو شاګرد ته درې او څلور کتابونه ورکړل شوی دي او نور کتابونه چې نسته او سازانو ته وایي چې نور کتابونه نسته او تاسو نور نه کوم ویلای شي په هنه کې ډېر ځای په افغانستان کې ډېر زیاته پاملرنه وکړي
زه بلال یمانی پکتیکا ولایت مرکز شهرن پکتیکا ولایت کې مدرسې نه خلاصې دي وسلام
من د زمان تر کومه د ټولنې د نصاب د وزرانو سمدا ییله د ټولنې په وزارت کې ډېر سخت درغلي د سره چې مقصد سوځي بیا وزیر صاحب دا اعلان کړي چې عام ولت یو د دکان کې څنګه به د سپینې تختې د یو دیواله ته مرضي کاو کو چې نه اهل کسان ته شي یو سستی شو په لټه نه صدا شر پر راس مالی مې نه سود نه اهل کسان چې سر یو مقالم نه سي لیکل څنګه به د سپینې تختې سہولت کې کاو کې
زه احمد دی ولسم ټولګي د خواجه بهاءالدین فلیسه کې زده کوونکی یم چې درې ورځې کېږي د فلسطین په د خپل حق دعوا کوي چې دولت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره په شار د خواجه بهاءالدین کې درکوو حتی د دې چې د معلمین صاحبان تعریفات د نمرو هم په لاس کې لري د دولت له خوا ورکړل شوې ده. ولې د معلمینو کم دولت نه خوري؟ نو ځکه چې معلمین مجبور شول د لوست اعتصاب کړی دی تر دې چې زموږ د معلمینو حق ادا نشي. دا اعتصاب پروسه دوام لري. موږ زده کوونکي و چا ته وژاړو، د چا د لاسه وژاړو؟ زموږ د زده کوونکو غږ دی د رئیس جمهور ته او د پوهنې وزارت ته ورسېږي.
ټول مکاتب بند دي، اتم میاشت کېږي استادانو معاش نه اخیستی، چارواکو ځان کول اړولی ده، مرکز معلومات نه ورکوي.
زه د نور زبرقدي وزیر عبیدالله عبید نه همدا شان دیوالونه د وزیرانو د شورا څخه دا تقاضا لرم تر څو د کندهار د محصلینو لپاره خارجي بورسونه برابر کړي. څنګه چې تاسو پوهیږئ د کندهار محصلین یو ځلې د کانکور په ازموینه کې په سره تقبل شوي دي او له بلې خوا څخه د خارجي بورسونو څخه محروم پاتې دي.
زه محمد رضا رضا د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د اغوجانې کلي اوسېدونکی یم. زما د یو ذکر وزارت څخه داخله ده چې نوموړي د کانکور سغني نتایج یا د یو زر درې سوه د نوي ام نتایج رخت اعلان کړي او لغوه اعلان کړي، ځکه چې زخته زیاته برغلي او تقلم نکاتو کې اخیستل شوی دی. ځکه که چېرې موږ د کانکور اتیا کلنې سابقې ته وګورو په دومره پراخ پیمانه، لکه چې یو مثال وایي دکن د روزګان د دایکنډي ولایت د دیو د ولایت څخه لکن دا کوم دی ولایت څخه تاسو نه پر لدریسونه جدي نمبر اخلي او همدارنګه اتلسه ولایت څخه تاسو نه پر لدریسونه جدي نمبر اخلي. نو همدا د تقلد یا د کوم یو مثال خار مثال کې راشي. نو له ورځو کوزات هم داخله ده چې د غنی نه ته لغوه اعلان کړي او نو د څه لپاره چې وکړي امتحان واخلي. مننه.
پمپیا ولایت دی اړیو د زلزله ولسوالۍ د مرحلو کلی ته سوجوي خبرې کوم. نیمو دی اړیو د زلزله یو سرک د څو کال کېږي چې خام دی، څوک نشته چې نیمو شکایت واوري او مو دا دی دغه د خپل د پارلمان وکیلو نه د نورو نه دی اړیو د زلزله ولسوالۍ سرک په خوانه غواړو.
د فراس فرا کې دلته داسې بد حالت دی چې د پولیس د خلکو په کورو ورننوتلي دي. د حاجي آباد په سیمه کې هلته یې کمپاین ایستلی په حساب د تریاکو تریاک ماتوي. ولې دوی تریاک خو بر علاوه چې دی وله ماتوي، دی وله نه ماتوي، هغه یې خو بلا ورپسې. اما داسې حساب دی چې دوی د خلکو په کورو ورننوتلي، د خلکو مالونه یې لوټ کړي دي، په غلا او په چورو چپاول اخته دي. دوی هلته د خلکو مالونه یې حلال کړي دي، حتی پسونه یې ځینې حلال کړي دي.
ډېر سیاسي مخالفین غواړي چې په ملک کې ملي یووالی راشي. نو دوی نه هیله کوم چې لاړ به شي قندهار، هلمند، پکتیا دا ولا جنوبي ولایتونه کې دغه جلسې را جوړ کړي چې موږ پوه شو دا وه
دا داخله واقعا ملي یووالی غواړي. سردار د غور مرکز ولسوالۍ تاسو سره زغیږم. ما پیغام د سردي ته ورسېږي او ټولو لوړو مقاماتو ته چې ته وایې چې فساد ادارې موږ مخ پر ورکه کېدو دی او رکوو یې. دا څنګه فساد ادارې دی؟ د غور مرکز ولسوالۍ کې ډېره به امنیتي دی او د غور مرکز ولسوالۍ مسؤلین غږ نه ځریوي، نه د مظلوم غږ اوري. په غور مرکز ولسوالۍ کې خلک د قانون لري په 800 روپۍ یا په 200 روپۍ په کرایه ورکړي دي او مسؤلین را ولاړې دي. اجاره داران یو پر بل باندې ټیکه وایي. مخکې د دکانو د کرایه 300 روپۍ او بیا 400 ته ورسولې او 500 روپۍ ته ورسولې. غواړي چې دا دکانداران خپل دکانونه نور محو کړي.
ولادو منډري ولسوالۍ د نښتنې ویالې سره تاسو په تماس کې اندیم. ما رافتې کانال د غیلې ده. دا کوم کانال چې د کیسې وګرځي دا خلکو د کار نه ورکوي. بېخي کمې اوبه دي. نیم ځکه چې نښته مواد استعمال ده، ځکه هر وخت دغه وخت کې چې ګرافور د کیږي چې نیت کې بیا وګرځي کمې شي. رافتې کانال څنګه دا ویلې ده؟ دا کانال جوړ شو د دې څخه چې څنګه د کی دروازې څلري کو کني جوړې ده. د کوخ بند کې نو خو یې هغه تلار چې غوږ دي کې مزدوري کو غرم چې درشکاګ مسلور نه سي ساتو د نه سټي سولوشن دی.
مزرحمزه له مزار شریف څخه یو مشهور روختون په مزار شریف کې د صالحه بیات په نامه د نسایي ولایت روختون دی. زما کور ودانه د روختون د پیواد په نامه تللی و. په څلور ساعته یې حالت تیر کړی و. نو د دې روختون په اړه یې د سترګو لیدلې حال په جړا جړا داسې بیان کړ. اخلاق په کلي نشته. ډاکټرانې په شکنځلو غږیږي. هر لحظه د حمل د اخیستلو د وخت خانه ورکول کېږي. یو شیفت بل شیفت د مریضانو شوت کول ما نه می توانم. یوه نه شدم.
ماخذ نامون دا وربو ساکر پایواز سا پزور یو سویل او پلگ عیسی بلی داکتر تویل یا پشکتی دیدن رو بگو من امی تانل دا طول رواز دی
خصوصی را پی کلام نیتی خصوصی کمپنی دوباره که خل نظر ولرم چور زمخ که به کورونی چور زیارت میخوانه دیگو ده این الال خبر سره و خوص چور زمخ خوشبت را پیدا سید دی خصوصی دی فرا او حیرات کندار پلوی لربانی وست بیا ناوی دوان گرزی را گرزی بط پا پالت شروع کرده مگر چنگی چی نیتی دو کنم ویدیو چی دا دی امنیت دا پارا اومت نای بلکی امنیت دا خطار دا خود دی تید مونگم کهو چم دا امدا چی دا دیر شمیر با تجربه کسان لرو انچه آغا دی وردو او دی پولیس پولیکو که دی و آغا دی امنیتی خصوصی کمپنی لکتا پا دی خطر نور دی چی آغوی اغوی رتبه پی چلاتی که پا دیگه
زه شاعر عبدالرحمن سعادت د هرات ولایت د رباسنګي ولسوالۍ د چیل دختر د کلي نه د افغانستان د دولت کارکوونکو ته د رئیس جمهور نه نیولې تر ټیټ رتبه عسکره دا پیغام رم چې تاسې په دولت دنیا او څوکیو مین یاست د فساد او رشوت خوري په دریاب کې ډوب یاست تنها ستاسې او د هغه کسانو اولادونه چې ستاسې عزیزان او یا سرمایه داران دي کولای شي چې درس او سبق ووایي ایا د افغانستان د یتیمانو او جنگ دپلو خوارانو په اړه معلومات لري
شهاب الدین یم د لوګر ولایت مرکز د پل علم نه تاسو سره په تماس کې یم د ازادۍ رادیو نه خواهش لرم چې د لوګر ولایت د لوګر خبرونه باید خپاره کړي او د دې
زه سرحدي ورګاج یم تاسو نه میدا یو له دې چې په پاکستان کې شاور کې د رحمان شفاخانی د رئیس سره د رئیس سره زموږ د پیغام ورسوي تاسو را دي لپاره تاسو د همکارانو د طرفه چې موږ کله پاکستان ته ځو نو په ډیر زحمت او په تکلیف باندې تاسو پولیسانو موږ نه پیډي داورین کدی رحمان شفاخانی و څنګه دلته افغان افغانستان ته راشي نو ان شاء الله زموږ مریضان زموږ د افغانانو مریضان ټول مشکل به تر ډیره حده حل شي
شاگرد نا خبر کوم د پروان د ولایت شاگرد ول سوالینا د خپل د سایدان لري نه دا غونډه د دولت نه چې د موږ په کلی کې ډیر انکار چلسته موږ غرام څوک نو خو موږ خبرې څوک نه اوري د ما خبرې بعد ته د دولت اور شي طالبان دلته دې انکار کور نه کې خبرې نه دي ډوډۍ چې ما ته په زور اته موږ دا کوي موږ د دولت نه ډیر دا غونډه مچ دا کور نه کولای شي
زاد بارے لغی تا خبر کوم دا رختي غبره بازار کې نه پریدي یادي په دې خنو سردان کې ټول ځای رشوت غواړي نو رختي چې ونی چې زورګون درګون رشوت نه غواړي دا دولت ته خبر دا پیغام یو غټ چروک ته ورسول شي دا ډیر مشکل کړي د خلکو ته دا په صدا کې خو یاست
ایا په افغانستان کې دا چې څوک نه څه نه راغ ووري چې دا قانون په مشکل د امریکا او تراسي وګوري دا چې څو ورځې د شندان په یو کې وطن مور خراب کوي ملت مور خراب کوي ایا د ملت څه ګناه ده
احمد د نګار ورسره خبرې کوم هغه چارواکي ورونه چې د رشوت د اخیستو په چل باندې نه پوهیږي هغه د مهرباني وکړي د ننګرهار په ولایت کې د بیسود په ولسوالۍ کې د رشوت اخیستو سنټر کول او شوی دی او که څوک د رشوت د اخیستو خواهش لري هر چارواکي نو د بیسود ولسوالۍ ته راشي
د ولایت اوزګان نتاسو سره په تماس کې یم زموږ مشکل ملي وردی چې موږ ته ساتنه راکوي موږ څوک موږ باید ډېر مشکل سره مواجه باید موږ مشکل ځان مقام ته ورسیږي زموږ کانډه کې شاشته دی وای چا کې چې تیل خرڅیږي په کې موږ یې خرڅیږي نو دا به څنګه شي دا د سرباز پوښتنه نه کیږي نو دا خو ډېر سخته ده
سرباز ملي اردو کې په سمنګان ولایت کې زمونږ کنډکټ پروت دی زمونږ یو انډیوال په رخصتې لاړو په تجاو کې طالبان وو دې ته چې کومه کنډکټ ته وایي چې هغه طالبان ولې خبره دروغ بوي چیرته دا خلک دروغ وایي پوه شي او لږ مخکې لاړو چې بل یو ورور یو هغه لږ مخکې ته هلته مخکې اردو حالا پولیسو هغه ته وویل چې موږ نفر کوچ کو دغه ځای کې طالبانو هغه هم کومک ورته ونه کړو ایا زه الله راکې دا نه پر طالبان د موټر نه کوځي دا اردو والا پولیس د دې دولت باید تغمو کی دا ځینو کی پوسې واچي چې دا لارې خراب دي
امام لا تدوي ترخانه ورس سدلت ترخانه وركي بدريناش كي وبتريلي وشريا بريوخه وبتريلي بريوخه الى سريدي عملياتونه شو سري اربكياندي شيدان كي چورنكي مسخلاندي اي دكوروس تتراندي اي مترانديا اي چوري جورتريدي دا شل شوی کی چدلت عملیات ای دا عملیات په نامه را دی منګر غلط دی اربکیان غلای کی یعنی د مالدارو کوچانو چله مشکلان دی ولی دی
موږ سالن د اختلاف راغی جبل سرات شورال پولیس سرخ کی نن هم سلام اسباده چې دا لار بنده ده دا بکه د سالن کماندان لار نه خلاصې موږ شې ډیر په تکلیف یو نو پایرادار څو نه غواړ خاصه موږ شې غل راځي تیر پټې نو اصل پټې او ورته غونډه سو پایرا کو بار نه پټې او سالن کماندان هم پریږي دي موږ اخر چی شو کو
اغه ځکه معنی په شهر دا راځي چې خلک دغه څه ویني خو څه کوي چې دا نه وایي دا نه دا خبره ده د ګاندې علاقې چې څو د ولسوالۍ مستای سره کوو چې دا په نو څه غرقم دی تر دې چې نه راځي رئیس دولت خبره مینه نه ده بل احمدي او خو دا خبرې چې ورته کوي نه دا چې هغه وته خبره وکړي تر رئیس دولت دی او زه خبرې کوي خلک هم ویني خو څه کوي چې د خیر سره
کندهار ولایت څخه د زړی ولسوالۍ د مدد څخه طرف ته سم کوم دلته فرض مدد کې په زړی ولسوالۍ کې اربکان د امنیت راوستي دي موږ یې خوشحالي الحمدلله خو تاسو یې نور مواد را کنه به چې تاسو په ټول افغانستان کې نه به چې هیله مې ده چې والي صاحب د کندهار والي صاحب د ولسوال صاحب دردی معاشونه او نوریم تجریاتور برابر کیس بطول افغانستان که امنیته
د دې اوریدونکو له همدې ټلیفوني پیغام سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام دلته پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو. د دې پروګرام ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.
درزم خو گیا را درد یم پر حل بزکن در زما ہو گیا را ہو گیا را درد یم پر زل میرا لانا شو پڑل آئی سنگ دس کن ترزما ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تاز کن درزم ہو گیا